سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شي تاسو ازادي لري ته غواکې اسمه ترجیح خبرونه مطلب تل شو خبرونه د افغانستان د خبرالانو مرکز وایي چې په افغانستان کې پر روان 1300 کال کې د خبرالانو ورسنوي لاقونو سره پر سرغړونو کې له هغه د مخکینی کال پرتله په سلو کې سلریشت سلنه زیاتوالی راغلی دی. د مرکز نن د کب شپږمه په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو خبرالانو لاقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 موارد ثبت کړي دي. په دې مواردو کې د طالبانو د تازه محدودیتونو په پایله کې د دوی رسنیو د فعالیت بندیدل او د 50 خبرالانو نیول شامل دي. د افغانستان د خبرالانو مرکز وایي چې د رسنیو د زپولو بهیر د رسنیو په برخه کې د طالبانو د حکومت د مبهمو سیاستونو په سیوري کې په 1403 کال کې هم ښه په درز او په پراخه ډول روان و. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړي. په یوه راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر وې پاڼه خپور شو ویل شوي چې د وړاندې شوي پرېکړه لیک د مسودې له مخې د یونما ماموریت به د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. د راپور له مخې د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یونما په دندو او لومړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټولو غړو یې ملاتړ کړی دی. بشري حقونو په تیرو د ښځو او نجونو حقونه، سول امنیت، دغه افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، توریزم، مخدره مواد، د سپکو او درنو وسلو قاچاق، د کورنیو بې ځای شوو او کډوالو او د طبي پیښو اغیز هغه موارد دي چې د یونما ماموریت په افغانستان کې پرې تمرکز کوي. بلوچ بلدین پال ادا کوي چې د بلوچستان یالات د نوشکین سیمې پر لوی لارې د پاکستان د پاوز د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوچانو د ازادي بخون کې پاوز بلون د بلدین پالو ډلو په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واسه ویل دي چې په دې کاروان کې اته بسونه و چې د دې ډلې د وسلولو په برید کې یو په بشپړ ډول لمنځه تللی دي. د بیان د ادارې مخې د پوځي کاروان د بسونو له ماسرې وروسته ټولټال 90 تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. داسې مهال چې سربیا په پلازمینه بلګراد کې د تیرو سو لسیزو تر ټولو لوی مظاهرې روانې دي. د دې وات ولسمشر الکسندر وجیچ وایي چې هغه پراخه منفي انرژي او غوسه چې خلک یې د چارواکو پر وړاندې لري د درک وړ ده. دا اعتراضونه په تیره نومبر میاشت کې هغه مهال پیل شو چې د اورګاډي په یوه سټیشن کې له خونړۍ پیښې وروسته خلکو چارواکو په فساد تورن کړل. ولسمشر وجیچ تیره شپه په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال هڅه کوله چې ځان د خلکو د غوښتنو د استازي په توګه معرفي کړي. هغه وویل چې په حکومت کې شامل ټول کسان باید پوه شي چې کله دومره ډیر خلک راټولېږي پیغام به یې څه شی وي. مننه دا چې د ازادي راډیو اورېدونکي یې پاکستان کې د میشت کډوالو اندېښنې
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د لار سوال ته نه سکول سره نه مزه هسپتال سره
روان کال کې د خبرلانو او رسنیو د قانون د سرغړونې پیغې کابو سلریش سل نه زیاتې شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې ووري او په کابل کې د واټونو د سر پلورین کې شکایت کوي چې د کابل خبرالې کارکون کې روزګار ته نه پرېږدي.
دای خو هیڅ وخت نسته اما کوم دی چې موږ ځانته انتخاب وو خپل کراچي کې قدر وو اته موږ څوک نه دي
خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له دې واده د وتلو لپاره د ورکړ شوي مهلت دوه اونۍ پاتې دي. د ای سی سي کارت لرونکي افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې له مخې باید دا هیواد پرېږدي وایي له یوې خوا روژه او د تورخم دروازې بندېدل او له بلې خوا د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو روزګار هغسې دي چې په دومره کمه موده کې راټولول ناممکن دي. نور جزیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ډېرې کمې ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپل دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 د هیواد پرېږدي چې د نېټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډۍ کې د ای سی سی یا افغان سټیزن کارت لرونکي افغان کډوال خانولي وایي دا چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې کار روزګار کوي او په دومره کمه موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
دغلته زمونږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دی همدغلته مو ډېر وخت تیر شوی دی سره دی چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی ګډوډ دی هلته کاروبارونه نشته دي ستونزې دي مشکلات دي موږ به څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټې ښار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړې پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره موږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د لاړ سو هلته نه سکول شته نه هسپتال شته نه موږ دغه بچیان هلته بیا څه پوکو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څوم ورکړل شوي ضرب الجل ته وخت پاتې دی خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په 10 دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوي نیټې کډوال ستانه نشي دوی به یې پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکسپانه خپور کړی ویلي نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاوو د رامنځته کولو خبره کړې څو د بیان پټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شویو یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا 3,300 څخه ډیر افغانان له دغه هیواد ته بیرته افغانستان ته راستانه شوي.
پر همدې موضوع سره د ښځو حقوقو فعال او خبریاله مینې اکبری خبرې کړې دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو حالت که زه په یوه جمله کې وایم ډېر زیات د ناورین سره مخامخ ده. دا ټکی زه ځکه استعمالوم ځکه چې افغانان د کلونو کلونو رئیس یا کسان چې 40 کاله 30 کاله دلته وو یا هغه کسان چې دغه 30 کاله کېږي دلته دي نو دوی ته داسې په قانوني ډول باندې د کار زمینه نه ده برابره. حتی که یو څوک وغواړي چې مثلا یو وړکی دوکان جوړ کړي حق نه لري چې یو افغانۍ جوړ کړي نو دوی مجبور دي چې د یو پاکستاني شناخته کار د یو بل کس په نوم به دوی اخلي بیا به یې جوړوي او همداسې نور مثالونه. متاسفانه په پاکستان کې د افغانو کډوالو حالت د ډېر زیاتو ننګونو سره مخامخ ده. اوس مهال زموږ افغان کډوال چې بار بار د دوی د ویستلو پریکړه شوې ده چې بدل روژې نه بیخي د دوی د پریکړه نهایي ده چې حتمن به وباسي. دغه څو ورځې سر په سر زه ګورم چې شهرکونو ته کوم ځایونو کې چې افغانان دي پولیس راځي. د حال دا چې دوی په روژه ماتي ناست وي کنه د روژې مبارکې میاشت ده لیکن بیا هم د دوی دې مسلې ته نه ګوري. راځي دروازې ټکوي خلک بیا له ځان سره او پیښور کې هم دی ورځو کې بيخي بد حالت شروع شوی ده چې زموږ ځینې همکاران د دې له خاطر چې د دې ځنه کسان او باسي پیښور ته لاړل او پیښور کې هم نیول شروع دي. نو زموږ هیله دغه دا کوم کسان چې دغه اوس مهال زموږ غږ اوري چې مسؤل کسان وي په دغه برخه کې له دوی څخه هیله کوو یو اقدام وکړي تر څو چې افغان کډوال نور ونه زورول شي.
بله یو بل مسله دا د دوه اونۍ مهلت د دوی پاتې کېدل چې سمرخ چدی ته ورکړ شو دوه اونۍ اوس پاتې دي. سمره افغانان د خپل بې برخلیک حالت اندېښمن کړي دي چې هلته تلی شي ځکه تورخم دروازه هم تر اوسه پورې تړلې پاتې شوې ده. بل طرف ته پاکستان دوی ته وخت ورکړی دی د دوی دغه حالت سمره دوی ځوروي.
ډېر زیات هوسۍ جانې ډېر زیات زموږ افغانان د یو ډول ذهني فشار سره مخامخ دي. تېره هفته زموږ ځینې همکارانو دا پریکړه وکړه چې دلته خواسیم ځورول کېږو مخکې دی چې پولیس مو باسي موږ باید پیښور ته لاړ شو. هلته لاړل متاسفانه اتیره ورځ مې خبرې ورسره کولې وایي دلته هم نیول شروع دي دروازې ټکول کېږي او پولیس راځي. نو زموږ افغانان واقعا د سخت حالت سره مخامخ دي. او په بل څه کې خو ګوره هوسۍ جانې موږ خو ملامت نه یو. اوس موږ د پاکستان د ویزې لپاره اپلای کوو په ډېر مقدار سره پیسې ورته تعویل کو تر څو چې موږ د دې هڅه کوو چې قانوني واوسیږو. دا چې د پاکستان حکومت موږ ته دغه ویزه نه تمدیدي موږ ته سټرین راکوي نو د کې به د دوی خپل مشکل ده. که واقعا پاکستان دا پریکړه نهایی ده چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغانان د پاتې شي، خو په رښتیا واقعي ډول سره دوه مخیتوب دي نه کوي، په رښتینی معنا سره ټول دي وباسي او پریکړه دي وکړي، داسې نه چې زورول کړي وباسي بیا چې څو روپۍ ورته راشي بیرته نیول ودروي. نو دغه کار مونږ زوروي، مونږ وایي که دوی واقعا وباسي خو یو د فعل الف نه تریا پورې دي وباسي بالکل دی نه پرېږدي، خو دوی دا کار هم متاسفانه نه کوي، افغانان یې په یو بېبرخلیک حالت کې پرېښي دي.
بله، اوس د پاکستان د حکومت چلند که څه هم تاسو ورباندې وغږېدئ، د دغه نابرخلیک یا دغه نامعلوم وضعیت د پاکستان له لوري د څه لپاره دی چې هلته که پیسې ورکړل شي د دوی یو څه د پاتې کېدو امکانات شته، که پیسې نه وي بیا افغان کډوال سرګردانه کېږي، دغه کورونه پسې ورځي، هغوی نیول کېږي او هغوی بندیان کېږي، او اصلي عوامل د حکومت له لوري څه ده؟
حسین جانې، اوس مشکل همدغه ده. د پاکستان په حکومت باندې د دې حالت شاهدان مونږ او تاسو کلونه کلونه وو چې ټول به په یاد کې وي. هر کال همدغه سي یو داسې یو اقدام دوی کوي د افغانو کډوال، صرف او صرف د افغانو کډوالو په مقابل کې، چې دوی افغان کډوال یې بار بار د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي. که د دوی کومه ستونزه زموږ د حکومت سره راغلې، بیا همدغه عام ملت باندې پاکستان فشار راوستلی ده. او له بلې خوا نه چې دوی مثلا د آی او ایم بل طرف نه څه پیسو ته ضرورت وو یا څه بل مقاصد وو، نو دوی بیا هم په افغانو کډوالو باندې فشار راوړی ده. نو زموږ هیله د مسؤولو کسانو څخه چې د افغانو کډوالو په برخه کې دي دغه ده چې دوی باید یوه پریکړه ونیسي چې مونږ ترېنه بېغمه شو، پوه شو چې نور څوک نه پرېږدي بالکل، چې هر څوک لاړ شي په خپلې لارې باندې یا نور هیوادونو ته لاړ شي، خو لیکن دوی دیا د قلب په بې برخلیک حالت کې نه پرېږدي. وباسي ټول دي وباسي، یو دفعه دي وباسي، که نه وباسي نو دغسې د سیاست قرباني دي مونږ نه ګرځوي.
خبر عالمین اکبری و چې مونږ سره خبرې کړې وي.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د خبرلانو مرکز وای په دغه واد کې د خبرلانو او رسنیو د قونو د سرغړاونو پیخي پر روان مریض کال کې د تیرغه په پرتله کابو سلیشتل نه زیات شوې دي. دغه مرکز نن په 1300 کال کې په افغانستان کې د خبرلانو او رسنیو د وضعیت په اړه یو راپور خبر کړ. په افغانستان کې شمیر خبرلانو هم وای چې اوسنۍ شرایطو کې کار تربل هر وخت زیات سخت شوی دی. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان خبر اعلان مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتی دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبر اعلان د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خپرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبر اعلان له حقونو سرغړونو لږ تر لږه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکمې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبریالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 24 سلنه زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کب په 26 او د کب د 28 یعنې د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وازه، او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر اغا چه رسانه یا خبریالان پا افغانستان دننه خپل قانونی آزادی ترلاسه نکری، وضعیت به تردی هم بدتر رسی او مونگ به در رسانه او خبریالانو ده وضعیت دلا ترنگلیتیا شاهدان وسو چه دا واقعا ده اندیخنی ورده.
ده افغانستان ده خبریالانو ده مرکز په ده راپور کی راغلی چه په 1403 کال که واکمن اداره ده 5 نویو فرمانونو په صادرولو پر رسانیو او در رسانیو پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي، چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو هم موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازې پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو رابللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د اعتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور پټکو د غشان له رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سویو طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبریالانو د ملي ورځې د کب اوویستمې په درشل کې ډیری خبریالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوو خبریالانو چې نه یې غوښتل نومونه یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
خصوصي خبرنګاران چې لیون تر خبرنګارو هنوز هم به
د خبریالانو نیول روان دي او خبریالان لا هم معلوماتو تر لاسرسي نه لري. تر دا امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. دوی ان نشي کولی چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسي ولري.
چیزی که حقایق مگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وي باید دوی له لید او ارزونې تیر شي. هر خبر چې وي باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان نیولي چې ځینې خصوصي سوي خو ځینې نور لکه رحیم سعیدي او مهدي انصاري لا هم د دوی په بند کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بلوڅ بلتون پالو یو سل بیا په یو برید کې د پاکستان پوځي ځواکونو د درنې مرګ ژوبلې دړولې ادا کړې ده. د بلوچستان ایالت سیمه ییزو چارواکو په بلوڅ میشتې نوشکي سیمه کې وسلوال برید تایید کړی خو دوړو لورو د طالباتو بیلابیل ارقام ورکړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان امنیتي چارواکو د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بلوڅ بلتون پالو د برید د مرګ ژوبلې په اړه زه د نقیز معلومات ورکړی دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې امنیتي سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو د بسونو پر کاروان د وسلوالو د برید پر مهال په یو چاودنه کې 11 سرتیري وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا برید نن د سردار بهادر پوهنتون ته نږدې شوی دی. د پاکستان پاوځ بل خبره کوي. پاوځ په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو په نوشکي کې د سرحدي ملیشا ځواک د موټرو پر کاروان ځان وژونکی برید وکړ، خو بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو سمدستي د ترهګرو پر ضد ځوابي اقدام وکړ او درې وسلوالې ووژل. پاوځ په خپل بیان کې تایید کړی ده چې په برید کې د سرحدي ملیشا ځواک درې سرتیري او دوه ولسي وګړي هم وژل شوي دي. خود بلوچستان د ایالتي حکومت ویان شاهد راندوی چاودنه په نوشکي سیمه کې پر یو مسافروړونکو موټر شوې ده. دا چارواکی وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه به وروسته معلومات له رسنیو سره شریک شي. د دې برید پړه د بلوچستان د ازادي بخونکو پاوځ په نوم د بیلتون پالو ډلې منلې ده. د ډلې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستاوه ادعا کړې چې د نوشکي سیمې پر لویه لاره یې د پاکستان د پاوځ د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته یې مرګ ژوبلې اړولې ده. نوموړې ډله وایي په دې کاروان کې 8 بسونه و چې په برید کې یو په بشپړ ډول له منځه وړل شوی دی. د بیان د ادعا له مخې د پوځي کاروان د بسونو له محاصرې وروسته ټول ټال 90 تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په بیان کې راغلی دی چې دا برید د بلوڅانو د ازادي بخونکو پوځ د مجید د لوا لخوا ترسره شوی دی. ازادي راډیو د هیڅ لوري لخوا د مرګ ژوبلې په اړه ورکړل شوی معلومات په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د پېښې یوازې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې بلوڅ بلتون پالو د بلوچستان ایالت په بولان سیمه کې د جعفر اکسپرس نومي اورګاډي سپرلۍ یرغمل کړل او په بدل کې یې د خپلو بندیانو د خلاصون غوښتنه وکړه. د ډلې د نږدې 1.5 ساعته نښتې په پای کې اعلان وکړ چې د پوځ 214 سرتیري او د استخباراتو کارکوونکي وژلي دي، ځکه پاکستان یې غوښتنه ونه منله. د ډلې تایید کړی چې پر اورګاډي د برید او وروسته له امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال یې د 50 ځانوژونکو په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. د بلوڅانو ازادي بخونکو پوځ او نور وسلوالو ډلو له څو کلونو راهیسې د دې ایالت د آزادولو په هدف د پاکستان د پوځ او امنیتي ځواکونو پر وړاندې وسلواله جګړه پیل کړې ده. دا ډله وایي چې د بلوچستان طبیعي زیرمې د بلوڅ د ولسونو دي، خو د پاکستان مرکزي حکومت یې پنجاب ته لیږدوي او دوی ته هیڅ نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کابل کې د واټونو د سر پلورونکو شکایت کوي چې د کابل ښاروالۍ کارکونکي روزګار ته نه پرېږدي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مناسب ځای ورته نه دی ټاکل شوی، د دوکانونو د مالیې او لوړو کرایو د ورکړې توان هم نه لري. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ مسؤلینو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړو، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې د ښاري نظم په هدف په واټونو کې هېچا ته د کار اجازه نه ورکوو. نور جزئیات په راپور کې.
د پلازمینې کابل یو له ګڼي ګوڼې ډکه سیمه چیرته چې په ریړو او لاسي کراچیو یو شمېر خلک له سهاره تر ماښامه په کارخته دي، خوایي د کابل ښاروالۍ روزګار ته نه پرېږدي. د دوی له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایې او مالیې توانۍ نه لري، اړ دي چې د سړکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبره یې ډېری وخت د کابل ښاروالۍ کارکوونکي ځوروي او آن لاسي کراچۍ ترې وړي. دغه لاس پلورونکو وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی لړل یو تن چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دای خو هیڅ وخت نشته، اما کوم ځای چې موږ ځانته انتخاب وو خپل کراچۍ کې درو، هغه موږ څوک نه پیږي. آتا درځه اندازې پورې چې کراچۍ هم ټول بار شوی دی په ښاروالۍ راځي مو درو کې اچي دی را موږ بیا شپږ ورځې یو میا بعد خلک توان نه لري ډېر وی تیار او دی پښتنل دي هغه خلک هغه کراچۍ نه لاته ورته.
یو بل چې هم پلاسی کراچی تو کی پلوری او نه غواړي نوم یې پر اپور کې خبر شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفه جوړ کړې، بیا یې هغه لري کړې، مارکیټونه یې جوړ کړل، زینو ته یې ځایونه ورکول، موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډي وهو چې هر چیرته ودرېګو دوی راځي او موږ نه پرېږدي. سودا سه ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کیږي.
که څومره طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ مسولینو له دې وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي، خو په لاسي کراچۍ او د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامدار ډول خپل روزګار وکړي. و موږ خپل په دې اړه د کابل ښاروالۍ د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د کابل ښاروالۍ ویلي د ښاري نظم لپاره د واټونو او سړکونو په سرونو هیڅ آتا د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغې دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
دا چې ننګرهار د افغانستان نورو ولایتونو ته څومره د کبانو غوښه صادروي په دې ریپورت کې مو خبرو.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېلې ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لومړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وایي
دل ترازو ډېر خسته مایان د خنداغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او منګر وخت دل ترازو او معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوخې. مونږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات او خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته هر وخت خلک راځي، خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخې یخې نو خلک دلته ډېر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکز لویدیسته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړه شاوخوا 15 کیلومتره لري پرته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، قندار نه، و سمدغه موسم د نو ژمي د دې په بازار کې خلک چکر ته راځي. مایان خوري بازار
برق نشته چا جنریټر وسره سیږي چا نه رسیږي نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي ډیر خلک بس ریکینو ته خوسوګ ناراضي نو دا ګڼه ګونه چې د برق دی عمل نشته دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر خیسته زیاده خلک پارکونو ته شپې هم چکر راوځي شپې تر لسو یولسو پورې ګرځي مونږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدې د شپې والیبال به کېدې خو ساغه شیینه نه ساغه خوند نشته
قدرت الله چې لس کاله کېږي په درونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب شوي دي خلک چې دي پیسو نه خراب دي کار روزګار نشته ده خلک بیکاره ډیر دي وظیفه نشته دي فلحال دپاره لس دکان دي نو مایا اوس په دغه اماراتو کې هوټلونه ډیر بند سو چې نه چلېده کراګانې جیګې وې او خلکو بند کړو بس همداسې دې نه لاړل اوس هغه بند دي او لس هوټله فلحال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار یو ټکه پوکه کیږي ورته ناز
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحاد رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل ډیر شو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي ګراس سلور او کمن کراپ چې دغه د درې ډوله میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره توافق لري
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي
د ننګرهار میان چې دي کونړ لغمان نورستان کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا یو سل شل میټریک ټنه کبان له ګاونډۍ ودونو واردوي په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستانه دي شیراغ رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچرین ډېرې دي خو
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخې روزنې لپاره مساعد دي خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي مسلکي کسان وروزل شي او سوداګرۍ پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پراخ شي
ستونزې خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو لرو ٹریننگونه نشته په ننګرهار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوي نه کیږي ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم نه ٹریننګ د سي منظم شوی دی نو ورته د سي دانه ورکول شوی نه اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی که چیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې یا د دانی زیاتره مشکل مونږ د دانی لرو ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډمیل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې او دغه
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستونزمن دی خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړې توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی و اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي
دروژی رنگونا
السلام علیکم جوړ په خیر د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی روژه خو شکر دی الحمدلله شتیریږي په شوه وخت کې راورسېدل موسم هم شدي تقریبا تندنې اورځم تقریبا لنډې دي خو دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي بعض خلک په معاش ولاړ دي خو هلته چې داسې بیخي ډېر خلک شته چې په سره کار ستلنه یعنی کار پیدا کوی نه چې کار وکړي
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان په روژه ماتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول وو، حداقل لس دولس دیارلس نفره وو. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هیوادو کې دي، څوک